دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو و ورځنۍ وړاندیز او تړون خطرناک وباله خو وایي چې امیدواري شته ده ښاغلي اسپر د جرمني د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې په دغه وړاندیز کې د طالبانو او د امریکا د استازي ترمنځ بحثونه شوي دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړ شي اس پر زیاته کړه موږ د تیرو څو ورځو راهیسې د خپل کانګرس سره په دې اړه مشورې کوو ما په دې اړه ډیر بحثونه کړې دي په بروکسل کې هم په دې اړه د ناټو د متحدینو سره بحثونه روان دي زینو امریکایي چارواکو چې د تړون په جزئیاتو خبر دي ویلي دي چې د موافقه به خای نن رسمن اعلان شي د تاوتریخوالي کمیدل بعد د شنبې د ورځې پیل شي او بیا به په لس ورځو کې دننه بین الافغاني مذاکرات پیل شي ملګری ملتونه وایي په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې لږ تر لږه دیرش عام خلک وژل شوي دي د دې برید نه یوازې څو ساعته وړاندې حوسي شیعه یاغیانو اعلان وکړ چې د جوف په ولایت کې یې د ائتلافي ځواکونو یوه جنګي الوتکه غورځولې ده د سعودي دولتي خبر اژانس د ائتلافي ځواکونو د ویان ډګروال ترکی المالکی له قوله ویلي دي چې د غزواکونو د جوف په ولایت کې د ژغورنې عملیات کول او په دې حقله تحقیقات کوي چې آیا په عملیاتو کې ملکی کسان وژل شوي کنه حوسی یاغیانو په همدې ولایت کې د ائتلافي ځواکونو جنگي الوتکه غورځولې او ادعا کړې ده چې د الوتکې پیلوټان یې ژوندي نیولي د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف وایي که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې عقیده وي چې د زیات فشار له وجبه په تهران کې حکومت ړنګ شي دا هغه ته غلطه مشوره ورکړ شوې ښاغلی ظریف د جرمني د مونیخ په کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع وزیرانو او ډیپلوماتانو غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل څه ډول معلومات چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورکړ شوي دي هغه یې بلارې کړی دی چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د منځګړتوب لپاره د یو شمېر هیوادونو د مشرانو غوښتنه ونه مني د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل جمهور رئیس ټرمپ ته دا قناعت ورکړ شوی چې د ایران حکومت ړنګیږي او په همدې خاطر هغه نه غواړي چې خبرې وکړي جواد ظریف همدارنګه وویل امریکا دا محاسبه هم سمه نه وکړي چې په عراق کې د قدس د ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی وژل به ښایي د ایران پر رژیم نور هم فشار زیات کړي خو وایي د کار برعکس د ایران لپاره ملاتړ زیات کړ د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوري په فرانسې کې د روغتیایي چارو مسؤلینو اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره یو کس د کورونا ویروس وژلی د روغتیا وزیري انګس بوزاین ویلي دی چې مړ شوی کس اتیا کلن و او د چین نه فرانسې ته د سیل لپاره ورغلی و دا لومړی ځل دی چې یو کس د آسیایي هیوادونو نه بیرون په بل هیواد کې د کورونا ویروس له وجې مړ کیږي په همدې حال کې په چین کې د روغتیایي چارو مسؤلینو پرون دوشنبه په ورځ وویل چې یو سلو درې څلوېښت نور کسان هم د کورونا ویروس وژلی دي د دې کسانو په وژل کېدو سره تر اوسه د ویروس په چین کې 1523 کسان وژلي دي او شپږ شپېته زره 492 نور کسان په دې ویروس اخته دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په چین کې د کورونا په ویروس اخته شوو کسانو شمیر کم شوی دی او د چین د چارواکو هڅې وستایلې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي د نړۍ نور هیوادونه هم د چین د هلو ځلو نه عبرت واخلي او روسي خبردا چې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي تر څو چې د سوری حکومتي ځواکونه د ادلیب ولایت د هغو سرحدونو نه وتلې نه وي چې روسي او ترکی په 2013 کال کې د موافقه لمخې جوړ کړی دي د دې ولایت جنجال نشي حل کېدای ترکی او روسي په 2013 کال کې د ادلیب په ولایت کې د یوه داسې سیمې په جوړېدو موافقه وکړه چې د جګړې شدت پکې کم وي خو اوس د سوری حکومتي ځواکونو د دې سیمې نه د یاغیانو د ایستلو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي ترکیه د سوری په کورنۍ جګړې کې د یاغیانو خوروسیا بیا د سوری د رژیم ملاتړ کوي ښاغلی اردوان وویل د ادلیب ولایت د جنجال حل په دې کې دی چې د سوری د رژیم ځواکونه د هغو سرحدونو نه بیرته واوړي چې په خوا په موافقه شوه ښاغلی اردوان وویل که د سوری حکومت دا کار ونه کړي ترکیه به د دې ستونزې چاره د همدې میاشتې د پای نه وړاندې وکړي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل
خا
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه له خطر څخه تشه نه ده، خو ډیره هیله بښونکې ده. همدارنګه ناټو ویلي که طالبان رښتینی جوړجاړی وکړي، دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تنظیم کړي. نور حال په رپورت کې واوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه له طالبانو سره هوکړه له خطراتو سره مل ده، خو امیدواري ډیره زیاته ده.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي.
اسپر زیاته کړې چې غری د قرارداد ملاتړ کوي او ژمنه کړې چې د کامیابیدو لپاره هڅه وکړي.
He wants to be ولس مشر غنی غواړي په پښپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټول نمائندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایدار وي.
د ناتو سازمان وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړي، خو افغانستان نه پرېږدي. د ناتو سرمنشي یانس ستونټنبرګ وایي دا کار په هغه صورت کې کوي چې طالبان رښتینی جوړجاړی وغواړي.
وی آر نوت لیوینګ افغانستان.
موږ له افغانستان څخه نه وځو، خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړو که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د رښتینی جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق په واقعي توګه افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو فرصت دی او اړتیا ده چې رښتینی بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
In together, out together.
یو ځای تللی او یو ځای به راوځو، دا د جرمني اساسي اصول دی. موږ په افغانستان کې په دویمه کچه ډېر شمېر سرتیري لرو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق له لاسلیک څخه مخکې وو ورځې د تاوتریخوالي درول شرط دی، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید له طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پرمخ لاړ شي او له دې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس دی او امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبان د ورځنی وړاندې سره موافقه کړې چې ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې او له جګړې لاس واخلي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د موافقې هر ماده یو شرط لري. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو سوي دي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورت کې واوري.
ارګوایل وړپړو امریکایي چارواکو په جرمني کې ولسمشر غنی ته ویلي چې طالبان تیار سوي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي. د ارګ په خبر پاڼه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر لخوا راغلي له طالبانو سره توافق چې کېدای سي په راتلونکو اونۍ کې ورستۍ سي مشروطه منځ پانګه لري. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي امریکایان او طالبان به د روانې میلادي میاشتې په پای کې توافق لاسلیک کړي او تر لاسلیک یوه اونۍ وړاندې به د تاوتریخوالي د کمښت موده پیل سي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې رامنځته شوې کړکېچ حل شوې. دوه لوري د تاوتریخوالي د کمښت د کچې او وخت په اړه هوکړې ته رسیدلي. کله چې دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت رسمن اعلان وکړي، له هغې یوه اونۍ وروسته به توافق نامه لاسلیک شي او د توافق نامې له لاسلیک سره هم مهاله به د بین الافغاني مذاکراتو د لومړۍ ناستې نیټه او ځای هم مشخص شي.
شنونکو وایي د سولې په روانه پروسه کې د تاوتریخوالي د کمښت موده تر ټولو حساسه او مهمه ده چې د جګړې ښکېل اړخونه باید یو پر بل باور پیدا کړي.
دا توافقنامه امضا شي بیا کېدای شي چې نوی د بین الافغاني ناستې لپاره بل د طالبانو د افغانانو ترمنځ د توافق د دغه په باب باندې د کاش تخشنت په باب باندې یو وخت تعین شي، نو هغه وخت به بیا تدې یو اندازه زیات شي.
د خشونت د کمولو هم حاله وربنته زو امیدوارم چې بندیان خوش کوونګ به ډیر شر ولري د یو بل د اعتماد پر وستلو کې.
د سیاسي شننکو په باور د سولې ورستي پرمختګونه شي چې د جګړې ښکېل اړخونه تر ډېره د سولې په اړه په یوه خوله سوي، چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې اسانتیا رامنځته کړي. ټاکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق تر لاسلیک لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
سولې د پاره د سولې د یاد په خلاینه د پاره کوم مذاکرات چې روان دي په یو ماډل توافق شوی. تر دې وړاندې د سولې ماډل نه بیل بیل ماډل نه، یو د متحده ایالاتونو ماډل و چې افغان دولت اوسره ستونزې درلودې، د افغان دولت خپل ماډل و چې متحده ایالاتونو او طالبانو اوسره ستونزې درلودې، د سیاسيونو بل ماډل و چې ټول اوسره ستونزې درلودې په ځانګړي ډول افغان دولت. اوس داسې ښکاري چې افغان دولت همدارنګه افغان سیاسيون متحده ایالاتونه او طالبان د سولې د خلاینه د پاره یا د مذاکرې د پاره پر یو ماډل توافق کړی دی.
ولسمشر غنی براتلونکو نه لا فرانس واکونو د خلکو له بیلابیل قشرونو مدني ټولونو او سیاسي کړیو سره د سولې په تړاو د مشورو لړۍ پیل کړي، او له طالبانو سره د سولې په برخه کې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه ورسره سلام مشورې وکړي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن د یکشنبه په ورځ د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق بهیر پیلوي. انتخاباتي ټکټونه او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسون لدې اقدامه هرکلی کوي. ممتاز بهیر له کابله راپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق چارې به د یک شنبه په ورځ پیل کړي. دا دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غته ویل چې په دې بهیر کې د شکایتونو کمیسون ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، او که چیرې دغه کمیسون تخنیکی ډله پر وخت حاضر نه شي دوی به له خپل ادرسه د فیصلو پر تطبیقولو پیل وکړي.
که چیرې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون په وخت او زمان خپل تخنیکی همکاران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ونه لیږي، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به د دوی و فیصلې د قانون پړنا کې خپل ادرس څخه تطبیق.
پر دې سربېره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تفتیش او بیا شمیرنې په پروسه کې د شفافیت لپاره له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو سارونکو مشاهدینو او د رسنیو استادو ته هم بلنه ورکړې ده تر څو دا بهیر لا نږدې وساري. ښاغلی حق پر زیاته کړه چې د انتخاباتو د کمیسون د پرله پسې غوښتنو سربېره لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپله تخنیکی ډله په دغه بهیر کې د ګډون لپاره نه ده معرفي کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، او زموږ له پرله پسې اړیکو سربېره بیا هم ځواب ویلو ته حاضر نه شول. یو شمیر انتخاباتي ډلې او له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د شکایتونو کمیسون پر فیصلو انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسون د ثبت شویو شکایتونو په اړه سرګنده او پریکنده فیصلې نه دي کړي. دا محمد اشرف غنی په رهبری د دولت ساز ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل
زمونږ غوښتنه به دا وسی همدارنګه به دا پیشنهاد درو ترسو موږ ته شکایتونه کمیسون او د افغانستان خلکو ته واضح جواب ورکړي چې مشکل په کوم ځای کې ده، ستونزه په کوم ځای کې ده، او ورځ تر بلې چې د شکایتو کمیسون د فیصلو د نه تطبیق لپاره چې پلمې جوړیږي بهانې جوړیږي دا د افغانستان په اوسني وضعیت همدارنګه د ټاکنو د پروسې او د نهایي نتیجو تر ایران پورې د افغانستان خلکو ذهنیت مخشوشي.
همداشان د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله د شکایتونو کمیسون فیصلې مبهمې ګڼي او په اړه یې د دغه کمیسون لخوا د وضاحت پر ورکولو ټینګار کوي. د دغه انتخاباتي ډلې غړي امان الدین مانوي وویل تر اوسه چې د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې اقدام نه دی کړی د یو انتخاباتي ټیم په توګه موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ هیله مند یو چې انتخاباتي کمیسونونه د قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه وپیژني او په ښه همغږۍ او انسجام د دغو فیصلو د تطبیق او په دې بهیر کې د لا شفافیت لپاره هڅې وکړي تر څو د اندېښنې حل شي. دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاوخوا 300,000 جنجالي رایو په تړاو فیصله کړې ده چې پر اساس یې باید 130,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له وخت بهر د څه باندې 120,000 رایو څخه 15% د سمپل یا نمونې په توګه واخیستل شي او تفتیش شي. د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل دا رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. شي. دغه راز د شکایتونو کمیسیون د 2023 محلونو د غیر بایومتریک رایو په تړاو د استثنایی شکایتونو په اړه هم فیصله کړې ده چې په اساس یې له دیش میرې باید 298 محلونو رای د نمونې په توګه بیا وشمیرل شي، او که چیرې د انتخاباتي طرز العملونو پر بنسټ منل شوي معیارونه پوره کړي نو معتبره ګڼل کیږي، او په هر کچه چې لازم معیارونه ونه لري باطل پیژندل کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د خپلو فیصلو د تطبیق په برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره فعاله همکاري وکړي.
موږ ټینګار په دې ده چې د شکایت کمیسیون باید له مسؤلیت نه ځان ونه باسي. داسې معلومیږي چې شکایت کمیسیون په لوی لاس سره دغه پروسه یو جنجال پټوي، خو په عین حال کې د شکایت کمیسیون د کارکوونکو نه حضور نشته، دا هم د پوښتنې وړ ده او هم جدی اندېښنه ځان سره لري، ځکه چې انتخابات کمیسیون سبا ته بې له دې چې د شکایت کمیسیون کارکوونکي حضور لري دا پروسه پیل کړي، کېدای شي ځینې نوماندان او ټکټونه په دې برخه کې خوښ ونه اوسي او بیا هم د انتخابات کمیسیون کار چلنج کړي.
ښاغلي رشید د شکایتونو کمیسیون د فیصلو تطبیق د دغه کمیسیون له مسؤلیتونو څخه وباله او ټینګار وکړ چې دغه کمیسیون باید په دې برخه کې مسؤلانه همکاري وکړي. د شکایتونو کمیسیون شاوخوا یوولس ورځې مخکې د استنافي اعتراضونو په اړه په وو برخو کې خپلې فیصلې اعلان کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د دغه فیصلو د تطبیق په لړ کې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړل، او دغه راست په فاریاب ولایت کې د سلورو محلونو رای باطلې او له سیستم څخه وایستلې.
د سوریې د حکومت قواوی اوس له دمشق څخه د حلب تر لوی لارې پورې ټوله ستراتیژیک سیمه کنټرولوي. دوی هفته هفته کوشش کاوه له هغو یاغیانو څخه یې ونیسي چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی. خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه د راپورټ را لېږلی دی.
د سوری دولتي تلویزیون بولډزرونه او د انجینری عمله خي چې د دمشق له اخري څنډنه د حلب تر لوی لارې پورې سیمه له خاور خزلو نه پاکوي، چې حکومتي قواو په تیرو څو ورځو کې د ادلب ولایت کې له هغو یاغیانو نه ونیوله چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی. د لوی لارې مشر انجینر محمد وزن انوویل دغه لوی لار د دمشق او حلب ترمن د ملاتړ ګڼل کیږي، او حکومتي عمله د دغه وروستۍ څنډې په بیټه پرانستلو باندې کار کوي چې همدا اوس نیول شوې ده، سره له دې چې دغه سرک په ډیر بد حالت کې ده.
قامت ورشات مجلس مدينة حلب بكافة مديريات الخدمية بالاستنفار إعادة النبض لهذا الشارع والمحور الرئيسي لمدينة حلب.
محمد وزن وايد ترميم عملاء سخ كاركوي چه دغا لويا لارا بيرتا برانزي چه بنزك علي کار نو ورکو. د سرک لمخ نه خاور خزل پاکوي، د دې ډاډ ورکړل شي چې سرک لمنون نه پاک ده، او په ځینو ځایو کې قیر ور باندې اچوي. د بشری حقوقو لپاره د سوری د ابزرویټوري د موسسه چې مرکز یې په لندن کې د مشر رامي عبدالرحمن عربي مطبوعاتو ته وویل د ترکی پاوز نور زغرلول کې موټر او عسکر د ادلب ولایت کې دولس چک پوستونو ته راوړل چې د ترکی او روسي د تیر کال موافقین او وروستۍ کنټرولوي چې د سوچی په تفریحي مرکز کې شوی و. د ترکی مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې انقره خپل د بهرنیو چارو وزیر مولود چاولوس اوغلو ماسکو ته استوي چې په ادلب کې په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې وکړي. اوغلو چې مونیخ په امنیتي کانفرانس کې ګډون کړی و خبر اعلانو ته وویل انقره غواړي په ډیپلوماتیکه طریقه د روسیې سره چې د سوری د حکومت د قواو ملاتړ کوي خپل جنجال حل کړي، مګر زیاته کړله چې کدا امکان ونه لري نو ترکیه به قاطع اقدامات. د عربي مطبوعاتو ویډیو ښایي د سوری عسکر د اورم الکبرا د اورم الصغرا او کفر نهار هخارګوټو ته نوځي چې په تیرو څلورو ساعتو کې لیاغانو نه نیولې دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي.
درنو ورېدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو وروسته ډېر افغان سوداګر له دغه هېواده وتلي چې له امله یې د دواړو هېوادونو پر سر سوداګري اغیزه کړې ده. په دې باره کې خبریال اکرام شینواری راپورټ لري.
د سوداګرۍ او صنایع د خونی چارواکي وایي چې کسان د چین یو شمېر ښارونو ته د افغانستان د سوداګریزو توکو لیږد روان دي، خو په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته یو شمېر افغان سوداګر له دغه هیواد څخه وتلي چې ورسره د دواړو هیوادو په سوداګرۍ هم اغیزه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایع د خونی سلاکار خانجان الکوزي د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې سره سره چین ته د افغانستان د توکو لیږد چې د چین د نوي کال د میاشتنۍ رخصتۍ وروسته ځنډیدلی و بیرته پیل شوی دی.
په دې هفته کې پروازو شو، موږ غواړو چې بل پرواز هم وشي، او په مجموع کې د چین سره زموږ په تجارت کې واقعا کې چې کمواله راغلی دی، یو څه مشکلات ایجاد شوي دي. نوی لوډنګ نه کېږي، هماغه زاړه کوم مالونه چې لوډ شوي دي او هغه راځي. دغه تکلیف چې پیدا شوی دا ویروس دی، یو څه نقصان رسولی دی په تجارت کې، یعنې کمواله راغلی دی.
د سوداګرۍ صنایع د خونی دغه چارواکی وایي چې د 2016 میلادي کال وروسته په عمومي ډول ټولې نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 50% کمه شوې ده. د 2015 کال وړاندې په افغانستان کې په زیات شمېر د نړیوالو سرتیرو شتون له امله نړۍ سره د دغه هیواد د سوداګرۍ کچه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسېدله، چې اوس مهال د اندازه 2.2 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې اټکل کېږي. چین د پاکستان او ایران وروسته د افغانستان دریم ستر سوداګریز شریک باندې دی. اوس مهال د افغانستان او چین ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 1.2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. په تېرو کلونو کې د اندازه شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوداګرۍ د خونی د سلاکار خانجان الکوزي د معلوماتو پر اساس اکثر افغان سوداګر له چین څخه یا افغانستان ته او یا هم پاکستان ته ستانه شوي دي.
کوم مرکزونه چې زمونږ چین کې دي، کاغه یو دا کاغه ګانزو ده یا خانزو نور ځایونه دي، هلته چې مونږ تماس نیسو تجاران اکثر دلته دي، او هغه څوک چې په هماغه ځای کې دي هغه هم ډېر په قرنطین حالت کې دي، راوتلی نه شي یو خاصو شرایطو لاندې دي. نو تجارت اوس په ټپه باندې ولاړ دی. زه فکر کوم که دې نور هم ادامه پیدا کړي زمونږ په بازار باندې به منفي تاثیر وکړي، ځکه چې یو قدري حساب زمونږ په مارکیټ کې چین وسایل او سامانونه او تولیدات خرڅېدل، او بل یو څه ارزانه او نسبت د نورې نړۍ نه، او بل دا چې زموږ د فابریکو خام مواد دلته کا پلاستیکی مواد دي، کو نور شیان دي، دا ټول د چین ناراضي.
د امروختي وزارت وی چې په چیرو دوه میاشتو کې د دېش بهرنیانو په ګډون 15 وطنه د کابل د حامد کرزي داوی دګر او ګوانډي هیوادو لاري افغانستان ته ستنه شوې دي. خو دغه وزارت سلاکار وایي وحید الله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغي تخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
تر اوسه موږ کوم واقع په افغانستان کې تر اوسه الحمدلله نه لرو. موږ ټول پیشګیرونه او وقایوي تدابیر نیولی دی. په مې ایدان هوایی که و بنادر که موږ غربالگری یا سکرینینگ پوینټونه لرو چې خلک سرسی، په مجموع ټول مسافرین خواهد چې د چین رسی خاصا د وهان کراشی اغوی ته به سنجول کېږي، درجه حرارت اراضی پوښتنه کړل کېږي.
په کابل کې چین سفیر وانګ یو افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت له هڅو ملاتړ څرګند کړي، او په پرله پسې ډول یې افغان حکومت له لوړ پوړ چارواکو سره په چین کې دغه ناروغي د مخنیوي هڅې او اقدامات شریک کړي دي. د ریپورټونو له مخې په چین کې د جمعې سره ورځې د کورونا پر وایرس اخته 1,118 ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغو راپورونو له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 18,000 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې تر جدي روغتیا سرلاندې نیول شوې دي. د چین پرته د نړۍ په 15 هیوادو کې هم په دغه ناروغۍ یو کم شمېر کسان اخته شوي چې څو تنه یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دي.
افریقایي هیوادونه خپل قابلیت زیاتوي چې د کورونا وایرس کشف کړي. خبریال سایمن مارکس له اديس ابابا څخه په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
په درسته نړۍ کې د کورونا د نوي وایرس څخه باندې 4,500 پیښې کشف شوې دي، او افریقایي هیوادونه په چټکۍ سره خپل د روغتیا کارکونکو روزي چارواکو په هوایی میدانونو کې تلاشي هم زیاته کړې ده، او په دې باندې کار کوي چې په ټولو 450 افریقایي هیوادونو کې لابراتوارونه جوړ کړي چې دغه وایرس کشف کړي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقایي مرکزونو رئیس نیکی نیگا سانګ د جمعې په ورځ په اديس ابابا کې د افریقایي اتحاد په مرکز کې خبري اعلان وکړ. د خبرو په ترڅ کې وویل،
As we speak today, more than 16 countries now have that capacity to test. And by the 20th of this month, an additional 20 laps, that is 16 plus 20.
لکه څنګه چې موږ نن تاسو باندې شپاره سو هیوادونو ته خبرې کوو، اوس دغه وایروس د امتحانولو ظرفیت لري. د روان میاشتې په شلمه نیټه په اضافي شل لابراتوارونه به موجود وي، چې په دې حساب به شپاړس جامع شل د دغه وایروس د امتحانولو ظرفیت به ولري. ځکه نو موږ به د تشخیص په لحاظ په درست بر اعظم کې په چټکۍ سره دغه لابراتوارونه زیات کړو. لکه څنګه چې موږ اوس دلته خبرې کوو، د کینیا په پایتخت نیروبی کې روزنه روانه ده. په هوایی میدانونو او بندرونو کې زیاتې تلاشۍ روانې. څه باندې څلور هیوادونه به په دوه پړاوونو کې وروزل شي. نکینیګا څنګه نوولې سره له دې چې دغه ناروغي د مخنیوي کوششونه روان دي، د دې امکان شته چې د کورونا وایروس لا د پخوانه د افریقا بر اعظم ته ننوتی وي.
And I think that should remain a possibility, that because of our weak surveillance systems that we might not be picking up cases. But we also know that
زه فکر کوم زمنګ د چارنې د کمزورو سیستمونو په لټ دغه احتمال باید نه پزوي چې خای د دغه پیخو ترک و نه لګوي. مګر موږ نه په دې هم پویږو چې په ټول بر اعظم کې تیرنی ول او چارنه په لوړه درجه کې ده. له هغه وخت نه را په دې خوا چې په چین کې د لومړي ځل لپاره دغه وایروس کشف شو، په یو شمېر هیوادونو کې په دوه میاشتو کې د مشکوکو پیښو راپورټ ورکړل شو، مګر هیڅ یو تایید نه شو. نکینیګا څنګه په افریقا کې د کورونا وایروس د پیدا کېدو په خطر باندې ټینګار وکړ او وایي:
We are seeing what is happening in China, that even with the amount of resources that China has been a struggle. And this is a fast evolving and a fast replicating virus. So if the virus
موږ وینو چې په چین کې څه پیښ شول، حتی د منابعو د لرلو باوجود دغه هیواد ورسره لاس او ګریوان دی. دا داسې یو وایروس دی چې په چټکۍ سره تکامل کوي او په چټکۍ سره تکثیر کیږي. ځکه نو که دغه وایروس په افریقا کې په یو کمزوري هیواد کې پیدا شي، په دې باره کې اندېښنه بیا ادا ده چې عواقب به ډېر زیات تباه کوونکي وي. د افریقا د ناروغۍ او د کنټرول او مخنیوي مرکز له افریقایي حکومتونو نه غواړي د چین د ووهان په ښار کې چې د دغه وایروس د خپرېدو مرکز دی بند پاتې محصلین بیرته راوغواړي. حکومت وروسته له هغه د ووهان ښار قرنطین کړ چې د کورونا وایروس پکې خپور شو. کینیګا څنګه نوولې دا په اسانۍ سره بشري ستونزه کېدای شي که په چین کې محصلینو ته پوره مواد ونه رسیږي. ځینې افریقایي حکومتونه د کمزوري څارنې او روغتیایي سیستمونو په علت له ووهان نه د خپلو اتباعو د رایستلو په باره کې زړه نازړه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په سرخرود ولسوالۍ کې د تیر مازګر په برید کې وژل شوي ټول ملکیان دي او پرونی کورنۍ د جنومړې ولسوالۍ ته وروړي وه. نور حال پرپورت کوي.
د ننګرهار چارواکو منلي چې سرخرود کې د تیر مازیګر اوایي بریټ کې اشتل شوی اته واړه ملکیان دي چې یوې ماشوم او وې غټان دي. د سرخرود په ککړک سیمه کې ویچورلا کې هغه ډاکسن موټر په نخه کړو چې د خوګیانو ولسوالۍ کې د جمعې ورځې لمیلې بیرته راګرځیده. په وژل شوو کې د درې ورونو جنازې کورنۍ د سرخرود ولسوالۍ ته وروړې وي. دوی ویل له هیڅ وسلوالې ډلې سره تړاو نه لري. پلاری وای بچیانی په ورکه شوی غوا پسې د خوګیانو میلې ته ورغلي والته د یو قصاب سره د خپل غوا پوستکی موندلی او بیرته را روانو چې ابریت پی شوی دی.
دا غوا له ما نه غلو وړې وکیا غلو په چانتاله کې دا پوستکی پیدا کړ. دا د کاګې ولسوالۍ ته باندې ولای دا وایي امیر ویل چې دلته راځه ولسواله هغه ته ورغلی دي بیرته راسپاره شوي دي. دلته د کاکا په اشتیا کې راغلی دي دلته دا بمبار
دوی وایي د دې لپاره حکومت ته ورغلی چې ولې د کور غړي وژل شوي
څلور باندې
انګاین دی ورته پاسي او دا یو سپینګیره مزګون سره پاسه من راغلی د شپې ملګری حرکت راوکل کابل دا وسرال اوس مقام تر وانی جنازې هم دلته په ولسوالۍ کې دي سیهای هم پوښتنه وکړو چې دا ولې په شهادت ورسېده څه ګناه کړی و کچیرې د سی چا پورې تړلی
د ننګرهار د والی ویانه تاولا خوګیانې وای وژل شوی ټول ملکیان دی او لچورلا کې شتل شوی دی
یو ماشوم په ګډون متاسفانه ته ملکی وګړي شهیدان شوی دی برید موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین و همیشه په دغه سیمه کې وسلوال مخالفین را وتل خلک لوټول او خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستي او د راپور لمخ په غوی بریټر سره کېدو چې متاسفانه د بریټ پر محل ملکی وګړي شهیدان شوی دي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي